په پیښور کې د مسپخین یو بجې شور دین کوم مشال لري په یو بل کله کې به هم زمهارون بچا سلام نه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ تر غلام خان بندر د ترانزیت تجارت کولو د افغان حکومت د هڅو په اړه یو خبرونه د پیښور په تعلیمي ادارې کې د ادبي او کلتوري هر ځلو په اړه تفصیلي رپورټ درتلو خبرونه له نجیب عامر وو.
السلام علیکم فام اوکرایده خبرنو سر ټکوته زلمی خلیل زاد جنرال قمر جاوید باجوا سره پر بین الافغانی خبرو غږیدل. په پاکستان کې د کورونا وایرس ته ناروغانو شمیر تر 100,000 واوښت او نن د پولیسو په حراست کې د وژلي تورپوست امریکایي وګړي په یاد خوند کې. خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د بین الافغاني خبرو پیلولو لپاره پر اړینو اقداماتو غږیدل. دي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د جون پر 3 په یو بیان کې ویلي چې دواړو چارواکو تر بین الافغاني خبرو مخکې د اختر په 3 ورځو کې د اوربان د باندېانو د آزادولو د بهیر چټکېدل او د تاو تریخوالي کمیدو یادونه وکړه. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو تر پیل مخکې کوم اقدامات اړین دي. تر دې مخکې د جون پر 1 د پاکستان پوز عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي ول چې خلیلزاد او جنرال باجوا د افغانستان د سولې پر بهیر په پاکستان کې د افغان کډوالو او سیمه ییز امنیت پر موضوعاتو غږیدلې. ایس پی آر لدی پرته نور معلومات نه دی ورکړي. هم د جون پر 1 ماسخوتن مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې خلیلزاد دوهې کې د دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره په ملاقات کې د بندیانو د ژر خلاصولو او بین الافغانی خبرو پیل پاړه وغږید. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر اسلام آباد وروسته کابل ته لاړ شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 100,000 واوښت. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهارا په دغه هیواد کې د وایرس ټولې 103,601 پیښې ثبت شوې دي. ویبپاڼه وایي کووېډ 19 ناروغۍ د جون تر اتمې په پاکستان کې 2,018 کسان وژلي خو 24,355 ورڅخه جوړ شوې دي. هلته په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 40,302 رسېدلی. د امریکا جانز هاپکنز په هانتون له وینا سره سم تر نن سهار کووېډ 19 ناروغۍ په هغه یواد کې ټول 355 کسان وژلي خو 1,915 ورڅخه رغیدل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې د صوبې روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د گنجایش هیڅ ستونزه نه لري. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د اعلی وزیر سلاکار او ویان اجمل وزیر پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې د ناورینونو پر ضد د مبارزې ملي ادارې ان ډی ایم ای په مرسته یې روغتونونو ته له وایرسه د روغتیا پالانو د خوندیتوب ځانګړې جامې ورکړې دي. وزیر دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ولنې پرون مشال لاړیو ته ویل چې تروسه په صوبه کې تر 200 زیات روغتیايي کارکونکي او ډاکټران کورونا وایرس ناروغه کړي دي. ټولنې په بیا بیا د روغتیا پالنو د خوندې جامو د کموالي شکایت هم کړي دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا د ټیکساس په هیوستن کې د جارج فلایډ په یاد غونډه وشي. نوموړی هغه تور پوستې امریکایي وګړی دی چې په میناپولس ښار کې د پولیسو په حراست کې وژنې د نړۍ پر کچ د توکم پالنې ضد مظاهرې پارولې دي. د هیوستن د پولیسو مشر آرټ سویډو پرون ویل د فلایډ مړی په الوتکه کې د هغه پلرني ښار هیوستن ته رسول شوی دی. ټاکل شوی چې نن به تر شپږو ساعتونو پورې خلک د فلایډ وروستی دیدار وکړی شي. تر هغې وروسته سبا د نوموړي جنازه کیږي او د پیریلینډ په نوم په سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ سګنیو ټاکنو ته د ډیموکرات ګون احتمالي نومان جو بایدن هم هیوستن ته د سفر پلان لري چې د فلایډ له کورنۍ سره غمرازي وکړي. شپږ څلوېښت کلن فلایډ د مې په 15 تر هغې وروسته ومړ چې د میناپولس ښار یو سپین پوستې پولیس افیسر پر غاړه زنګون ایښی و او هغه د ساه اخیستو هڅې کولې. د فلایډ مړینې په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د توکم پالنې عزت مظاهرو په ترڅنګ له تور پوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند د جاج اخیستو غوښتنې تازه کړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د پولیسو افسر چې د فلایټ پر غاړه ګونډای خیوانن عدالت ته وړاندې شي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب امیر اوریدل او سوریدونکو ستاسو لپاره ولنده خبرونه لرو. په ورستاو کې د افغان حکومت لخوا د غلام خان بندر ترانزیت کولو هڅې چټک شوې دي. په دې مخه د افغان حکومت یو پلاوی یادې سیمې ته سفر کړی و چې په دغه اړه هر اړخیز معلومات ټول افغان ولسمشر ته وړاندې کړي. پر همدې موضوع لسیمې نجیب الله الوخیل دا خبرونه چمتو کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نجیب الله الوخیل یم او تاسو د غلام خان بندر پاړه چمتو شوې خبرونه اوریدو ته رابولم. د غلام خان بندر لار چې د شمالي وزیرستان او خوست مسیره تیریږي، له کراچۍ بندره د نورو لارو په پرتله د افغانستان پلازمېنې کابل ته 400 کیلومتره نږدې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دا لاره ترانزیټي شي. د وروستیو کې وزیرستاني قومونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د یاد سیمې د خلکو د اقتصادي ژوند ښه کولو لپاره دي دا لاره په اول ګام کې خلاصه او بیا د تورخم او سپین بولدک پشان رسمي او ترانزیټي شي. موږ دا خبرونه هم د موضوع ته ځانګړې کړې ده. د نور افغان زدران په نوم یو خوستی سوداګر وایي د غلام خان لارې ترانزیټ کېدل د دې خلکو د کلونو کلونو ارمان دی، ځکه تر څو چې دا لاره رسمي نه شي دلته سوداګري په اساسي ډول پرمختګ نه شي کولای. دی زیاتوي غلام خان بندر لاره د سوداګرۍ سربیره د دواړو لورو خلکو ترمنځ د تګ او راتګ لپاره هم ډیره مهمه ده.
چې موږ په خو باید باندې پوه شو دي خوست خلکو د یو ارمان د ترانزیت چې دا باید پوره شي او ډیر خلک ورته لیواله دي، ځکه چې موږ تجارت په نورو ولایتونو سره په سالمه طریقه نشو کولای. نو دلته موږ لارې بندي وي، کله خلاصي وي، کله څنګه وي، د پاکستان د خواته موږ لارې تک نشو کولای، ځکه چې هلته موږ خریداري وکړو یا په نیټ باندې کوو یا په موبایل باندې کوو. نو خپل مالونه په ډیر جنجالونو باندې کاروبار مخ باندې بوزو. بل دا چې موږ خوست ډیر لوی پکتیا ډیر خلک دي، ډیره دنیا خلک دي، دا تک را تک کوي پاکستان ته کې نور ویادونه ته کوي. دوی بیچاره دی ویزه ستونزې لري، دوی د مریض ستونزې لري، دوی د بلا ستونزې لري چې دی تکلیفات په نور ځایونو باندې راتاویږي او ډیر مصارف کیږي ډیر دغه کیږي. بل غټه خبر دا چې غلام خان لار چې دا د مرکزی اسیا هیوادونو ته چې دا ډیره زیاته لنډه ده او اقتصادي پروازي تجارت ته ډیره ګټه ده، بلکې ټول هیواد سیمې هیوادونو ته ګټه ده چې دا ترانزیت شي، په دې باندې مصارف هم کم راځي او د لار چې دا امنیت په لحاظ باندې خلک جدي د تجارت پېښه خلک دي، قومونه تجارت پېښه خلک دي، دوی آماده دي چې د ترانزیت تجارانو او دغه مسایل سره همکاري وکړي. په دې کې موږ اوس له خوشبینه یو ان شاء الله چې دا کارونه روان دي، الله دې وکړي غلام خان لره زر تر زر ترانزیت شي، ځکه چې موږ نور خوښ خلک په دې ترانزیت په خبرو باندې موږ نور ستړي شوی یو او مختلفو مرکزی ادارې حکومتونو موږ سره وعده کړی دی چې دا به ترانزیت کوو او تر اوسه پر چا عملي کار په دې باندې نه کړی، صرف هغه لباسي او سیاسي چیغې وهلې دي بس خلاصه. اوس څو خوشبیني شته ان شاء الله چې د غلام خان لارې هغه وخت رازدره ان شاء الله چې دا ترانزیت شي او په دې باندې عملي کار وشي. نو خوست ټول لوی پکتیا خلکو دا ارمان ده، دا باید پوره شي. او که چیرته په دې کې بیا هم پوه شو چې یاره موږ سره خلک اس کاغذي او قلمي کاغذ پرانی هغه موږ سره کوي وادي کې، نو بیا به خوست خلک خوست مخه هغه چې ولسونه چې لوی پکتیا ولسونه دا بروچتیږي، دا به ان شاء الله د حق په دې مرکزی ادارې نه غواړي او جووري نه کې دا ورنه غواړي لازمن او دا موږ حق ده، د ټول افغانستان د ولس حق ده، د دې څوک اسانه او څوک اړ حق نه چې دغه لار دی پرمختګ دغه مخه ونیسي.
مدنی فعال محمد اسلم حسن وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل به د دې سیمې د خلکو د ژوند په ټولو اړخونو مثبت اغیز ولري. نو موړی دای و حیاتی پروژه بولی او له افغان حکومت غواړي چې د ترانزیت کېدو لپاره هڅې پراخی کړي.
دا چې په دې ورستیو کې افغان دولت د غلام خان ترانزیتي بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې پیل کړي، نو واقعا چې دغه لار به د خلکو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند باندې مثبت اغیزې ولري. څنګه چې د غلام خان بندر د کراچۍ نه تر کابل پورې څه د پاسه 400 کیلومتره لنډ دی، نو د سوداګرو لپاره ټول وارداتي مالونه ارزان تمامېږي. په دې سره به امنیت کې ښه والی راشي، کلیوالو او سیموالو د منطقې خلکو ته به په خپله منطقه کې کاري بوختیا پیدا شي، اړیکې به پراخ شي. نو دغه یوه ډیره مهمه پروژه ده او زموږ هیله ده چې افغان دولت د دې په ترانزیت کولو کې نهایت هڅې او کوششونه وکړي.
د غلام خان لارې د ترانزیت د قانوني مراحلو بشپړول لستون ځو ننګونو هم خالي نه دي. چارواکي وایي ځینې کړي شته چې د خپل شخصي ګټو په خاطر نه یوازې د دې لارې رسمي کېدل نه غواړي، بلکې د دې پر وړاندې خندونه جوړوي. د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بکرخیل وایي دوی په اختلافونو پسې نه ګرځي، بلکې غواړي چې له هرې ممکنې لارې غلام خان بندر ترانزیت شي.
یاره فکر کوم داسې نه ده چې مشکلات نشته، ځکه چې یو حکم په 1300 یا کې دا حکم صدر شو د کرزي طرف. مونږ صرف دا هدف لګیو چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کړو او تجارتي لاره مونږ ته خلاص شي. اوس مونږ نه چا سره کوم مشکل لرو، نه یې درو سره مشکل لرو، چې کومه اداره مونږ ته کار ونه کړي هغه مونږ ټول ته هغه وښي چې دغه اداره مونږ ته کار نه کوي. اوس وزارت تجارت ده، مالیه ده، خپل آرک ده، وزارت خارجه ده، مونږ ته اوس بیلابیل معلومیږي. د ځنه چې کوم اسناد مونږ ورو هر وزارت معلومیږي چې دغه وظیفه دې وزارت ده، او وزارت به معلوم شي چې ته آیا دا کار ته کوي که نه کوي. رئیس جمهور کابینه ته خپل وزیرانو ته ټولو ته ویل دي چې اول زه دنه غواړم ترانزیت د غلام خان. نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مونږ خان جوړي. که معلوم شول مونږ ټول خوستوال ته چې دغه مشکل دي دې وزیر سره مونږ لرو.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل نن سبا د وزیرستان د اوسیدونکو غوښتنه هم ده. د وزیرستان یو کډوالو یو تن مشر حیات مسید وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د دواړو لورو قومونو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه د دې سیمې خلک په اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري دي. دی زیاتوي دا لاره د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو لنډه ده، او په دې سره د سیمه کې امنیت هم ډاډمنېږي.
دوه کاله مخکې د غونډه شوې په هغې کې مونږ ویلي وو وزارت قبایل او نور خلک هم چې دا لاره د زر نظر خلاصه شي، دا زموږ دپاره ډیره ضروري ده، خاص کر د سیمې دپاره، د خوست، پکتیا، پکتیکا، وزیرستان، بنو، او دا خلک ډیر زیات د ترهګرۍ نه هم متاثره شوي دي او ډیر زیات ځپل شوي هم دي. دومره خبره ده چې که تاسو نقشه وګورئ، په دې نقشه کې هم د کراچی بندر نه چې کراچی پورت ته غنا کا سنټرل ایشیا ته کوم مال زی د تجارت د نظر، نو دا په ټوله لنډه لاره ده. سنټرل ایشیا ته په ټوله لنډه لاره د غلام خان ده، چې دا مطلب ډیر په کم مصرف باندې یو سامان افغانستان ته رسیږي، بیا سنټرل ایشیا ته رسیږي. نو دا د صرف دغه نه چې زموږ په د سیمې په حق، بلکې د ټول د کوم تجاران دي یا بزنسمنان دي هغې په ګټه کې هم ده چې یو شاید ډېر کم مصرف رسیږي. نو چې شاید په کم مصرف ورسیږي، نو هغه ولس ته خلکو ته بیا شاید په کم بیه باندې پیدا کیږي. نو دا زموږ غوښتنه ده چې دا د زر نظر ترانزیت شي، زر نظر د خلاصه شي. درم دغه ده چې دا زموږ وزیرستان او د خوست او دغه منطقې د ترهګرۍ د وجې نه څومکې زیات متاثره شوي دي، نو په دې کې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره روزګار پیدا کول دا یو ښه ذریعه ده. چې سړی روزګار پیدا کړي، نو بیا د ترهګرۍ لاسته نه غورځېږي، د نشایي یا د بل بد عمل لاس ته نه مراجعه کوي. نو موږ دا چې د خلکو په روزګار شي، چې څنګه روزګار راغو، کاروبار راغو، د خلک به ترهګرۍ نه هم لاړ شي او تعلیم ته او دې ته به توجه وکړي او د راتلونکي ژوند به ښه. او بل چې کوم سنټرل ایشیا پورې یو روټ دی، د سی پیک برخه هم ګرځول شوې ده. که تاسو وګورئ د بنو نه چې راځي میرانشاه په لور، دلته د بکاخیل سره یو ساین بورډ لګېدلی دی چې پاکې لیکلی دي چې ماسکو، یعنی ماسکو څومره واټن لري د بنو څخه. نو دا د پاکستان هم په پام کې ده چې دا لاره به تر ماسکو پورې رسي، نو باید په دې باندې عمل وشي. موږ د پاکستان د دولت نه هم، د افغانستان دولت هم دا غوښتنه کوو چې په دې باندې زر نظر عمل وشي، او څنګه چې چمن لاره خلاصه ده، د ترخم لاره خلاصه ده، داسې د غلام خان لاره هم د هر قسم ترانسپورټ دپاره، د خلکو تګ راتګ دپاره خلاصه شي. په دې کې به غټه فایده دی چې د خلک بېروزګار شوي دي، د جنگ د امله تاثیر شوي دي، دوی په اقتصاد کې به یکدم ډېره چټکه زیاتواله راشي، او داسې د ټول افغانستان په استحکام کې، په سټیبلټی کې، او په دې کې به یو کردار ولوبوي. او چې څنګه افغانستان سټیبل شو، ترهګري د منځه لاړه، نو دا افغانستان هم دینه متاثر کیږي، که پاکستان هم دینه متاثر کیږي، نو دا ټوله سیمه کې به انشاء الله امن یو سبب ګرځي. نو هیله مو دا ده. بل غوښتنه مو دغه ده چې دا آیات راغلی او غلام خان لیارې ته، نو موږ به ویو چې دا ښه خبره ده چې دوی راغلي. خو بیا هم چونکې د وزیرستان خلک یو، که په خوست کې پراته هم یو، دغه قومي مشرانو باید چې دوی سره یو حیات لای وي، 15 مشران د وزیرستان هم ورسره وای، که مشال صاحب راغلی، که والي صاحب راغلی، او که لاندې نه څوک راځي د پاکستان حکومت نه، باید چې قومي مشران ورسره وي. نو آینده لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د قومي مشران د باید په اعتماد کې وساتل شي، ول دا د ولس نمایندګي کوي، نو دوی خطر جمعنی کولی شي د بل څه په نسبت. نو موږ غواړو چې دا شایزر نظر ترانزیت شي.
یو بل وزیرستانی مشر ملک حبیب خان مدخیل وای که د غلام خان لار پر رسمي ډول ترانزیتی شوه، د خلکو ته به د کراچۍ له بندره بیا د منځنۍ آسیا تر هیوادونو پورې سوداګرۍ ته زمینه او خلکو ته به د کار مناسب فرصتونه برابر شي.
د ګوم غلام خان د لیاره په بار لري کې لکه ټول وزیرستان د ټول افغانستان دغه امیر چې کومه دغه غوښتنه په وزارت د قبایل کې کړې وه، میر بلدی کړي وا دغه پښتنه میر دغه پورا وکړه چې امنیتی وضع ورغه شي، د تجارت پورا او دغه خلک د کراچۍ نه ولڅه د روس پر او دغه تجارت چې کومه دغه خلک کاروبار خلوص شي، د خلکو چې کومه په سہولت کې شي، د خلکو چې کومه په یو کاروبار په یو غابند ولاګي، دغه سره چې کومه ډېرې کیسې ورشي، امن ورشي، نراو چې کومه وصیت رښي نیمیر دا غوښتنه د دوه سره حکومتونه دو چې په زر نظر د افغانستان د غلام خان د بارډر د لارې په زر نظر د خلاصولو اعلان وشي، په زر نظر خلاص شي، بیا امیر د دوه سره حکومتونه ډېره مننه وکړي ضرور به نه په خوښ شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو څخه د غلام خان بندر د اقتصادي ارزښت، د دې بندر د ترانزیت کېدو په خاطر د دواړو غاړو د خلکو غوښتنو او په دې وروستیو کې د افغان حکومت د هڅو د ډېرېدو په باب خپرونه اورئ. اوس هم د دمې لپاره یو وخت کلي سندره اورو او بیا خپلې خپرونې ته راګرځو.
پدنګو غرو کې دې پختو وینم غیرت وینم، د هر پختون لکې دې مینا محبت وینم، سما د زړه ټکوري زکا هر زه مستایلې هو خوشال وزیرستان د جنت ورنګې خلې ګان وزیرستان د جنت ورنګې پخل قوم نبی مجنون مور توایا مجنون مور توایا مجنون مور توایا جی سر کو وطن زارنے کی پختون مور توایا پختون مور توایا پختون مور توایا رنگے کھلے پڑوانا ندر
غیرت نشانی ننګیالو د شازلمو وطن دې قربان قربان می سرو مل شورنا وزیرستان د پښتنو وطن دې وزیرستان د پښتنو وطن دې
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونگ پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی، لوستائی او لیدلے شئی.
یو ځل بیا خراغلاست، د غلام خان بندر اقتصادی گٹی چی دی؟ آیا د ترانزیت کی دو امکان پلانڈ واقع شته؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزای مشال رادیو ته داسې وایي.
د غلام خان بندر د 500 کلو نه زیات افغانستان له طرفه یو رسمي بندر ده، او په 2013 پاکستان هم په رسمیت وپېژندو چې دا یو رسمي بندر ده. او خو هغه کارونه چې د ترانزیت لپاره ضرور دي، په تیر یو کال کې حکومت خوست ادارې وکولی شول چې هغه تخنیکي او اداري مسایل ټول افغانستان طرفه خلاص کړي. ولې دلته دوه همدا خنډونه دي چې یو داخلي فکتور ده، یو بهرنی فکتور دی. بهرنی دغه ده چې پاکستان حکومت باید په دې توافق وکړي چې دا لاره ترانزیت کې رسمي کې زموږ خلک نه یوازې دا چې مالونه وارد صدیر کې، بلکې د دې لارې نه تاګ ور تاګ وکړي، ځکه چې دغه بندر په پنځم د 2013 کال کې فرمان صادر شوی دی کرزي صاحب لخوا. ولې تر 14 کلونو پورې په دې باندې هیڅ عملي اقدام نه و شوی؟ په دې تیر یو کال کې دا کار وشو. موږ د سفیر صاحب نه مننه کوو چې یو وار د پاکستاني لارې راغی، یو وار دلته راغی، د ملي شورا د غړو نه چې دوی هلته کار کړی دی، درې څلور وکیلانو باور لرم چې موږ به دا لاره ترانزیت.
د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په مسله کې د نورو خواو ترڅنګ په ملي شورا کې د دولت استازو هڅې هم د پام وړ دي. د ولسي جرګې غړی هلمند وایي د خوست د ولس او ولایتي ادارې د مسؤلیتونو په اجرا کې ستونزه نشته، او دوی به تر هغه چې دا لار رسمي ترانزیتي کېږي دوی خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د خوست د ولایتي ادارې کار کولی دوی دلته ټول کارونه شوي دي، یعنی هی دلته محدودیت نه ولس کشته نه د خوست اداره کشته. موږ اولیت همداد د دې نه هیڅ موږ اولیت نه لرو. د دې سره زموږ خوست لویه پکتیا او د افغانستان اقتصاد بډایه کیږي، او دغه زموږ غوښتنه هم اساسي غوښتنه د وصل ولسمشر نه د انتخاباتو تر مخه وه چې موږ هیڅ هم نه غواړو په د غلام خان لار رسمي ترانزیت وغواړو. کله چې موږ دلته شرایط وکتل، هغه شرایط اکثرا آماده دي، او که موږ داسې وغواړو چې دلته د ټول تعمیرونه هم جوړ وي، ټول تاسیسات هم جوړ وي، هر څه د جوړې موږ تفاهم نامه وکړو، هغه په یو ځای کې هم نشته. اقتصادي اهمیت، سیاسي اهمیت یې ټولو ته معلوم دی. تر څو پورې چې د دې لارې ترانزیت تفاهم نامه د پاکستان سره نه وي امضا کړې، یو ګړی هم نه پرېږدو او متداویم به په هڅه وکړو.
د خوست سکتوري چارو رئیس بهرام بهیر چې د غلام خان لارې په اقتصادي او ټولنیز اهمیت څېړنه کوي وایي اوس دواړه حکومتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د دې سیمې د دایمي ثبات او په دې سیمه کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره غلام خان بندر خلاصېدل او ترانزیت کېدل اهمیت لري.
غلام خان بندر په 1991 کال کې د جمهوری ریاست علي قدر مقام د حکم په اساس باندې ترانزیتي بندر ګڼل شوی، او د غنه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په توافق کې چې د اپټا په نامه باندې یادیږي د سپین بولدک او د تورخم بندرونو ترڅنګ غلام خان بندر هم ترانزیتي ګڼل شوی. د یاد وخت نو وروسته یاد اپټا د تړون څخه وروسته ایجاب ته دی کولو چې د افغانستان او پاکستان دوه هیوادونو ترمنځ موافقه د اموالو د عبور او مرور او تجارت ورباندې وشي. ولی متاسفانه چې ممکن د مختلف عواملو لوجنه د یاد بندر موافقه تر اوسه پورې د ترانزیت په توګه د دواړو ملکونو ترمنځ نه دی لاسلیک شوی. تر ډیر حد پورې د 1990 کال پورې غلام خان بندر د خوستوالو د یوې غوښتنې او د یو خوب شکل باندې پاتې شوی و، ولی خوشبختانه چې 1990 کال له اوایلو څخه وروسته د 1990 کال په جریان کې او تر دې دمه غلام خان بندر یوازې خوب نه بلکې هغه په یو پروسه باندې بدل شو او د یاد بندر ترانزیت کېدل په تحرک باندې راغله. په 1990 کال په اواخرو کې د موجوده منابعو د مدیریت او ترانزیت فعالولو عملیاتي پلان بیا د هغه په تعقیب باندې د غویات بندر د مؤثریت او مسمریت طرح جوړول او هغه د جمهوری ریاست د عالی مقام ترڅنګ د ټولو اړوندو دخلو ادارو سره شریکول، د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع د هیواد د رهبری په بحثونو کې شریکول، همدارس په لومړي ځل باندې یاد بندر ته له پاکستان پلونه هلته افغان لوی سفیر را دعوت کول تر څو پورې له هغه طرف نه پیاده را واوړي، هغه د سیمې څخه لیدنه وکړي، ارزونه یې وکړي، تر څنګ بیا په دې وروستیو کې د په پاکستان کې افغان لوی سفیر د اړوندو وزارتونو لوړپوړي هیئت او تر څنګ د وکیل صاحبانو او سناتور صاحبانو سفر او د یادو ساحو څخه لیدنه دا ټول د دې کاروندوی کې چې په وروستیو کې یاد بندر ته پاملرنه زیاته شوې ده. د دې ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې جلت ما بولس مشر د خوست ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت کولو او د یغد فعالولو ژمنه کړي او ټول د دخل اورګانونو ته یو قاطع هدایت دی چې د غلام خان بندر د فعالولو لپاره باید اقدام وکړي. دا چې یاد بندر فعالیږي ترانزیت حالت غوره کوي، د دواړو ملکونو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي، د یو څه کار ته ضرورت لري. ډیره لنډه پروسه نه ده، ممکن بعضې ډیر ممید فعالیتونه وي، ممکن کوچني فعالیتونه وي، ولی هغه چې تر څو پورې ترسره نشي د دوو ملکونو ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیکول نشي ترسره کېدی، نو ځکه وروستي تحرکات د دې ښکارندوی کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوس یوه خوشبیني او یو علاقه موجوده ده تر څو پورې غلام خان بندر په ترانزیټي بندر باندې بدل شي او موږ وکولای شو چې د جنوبی خطی زون د خوست ولایت بیا په مجموع کې د ټول افغانستان اموال هم په مسؤونه توګه باندې او هم په تر ټولو لنډ وخت کې د کراچۍ قاسم بندر ته ورسو او دغه له طریقه د نړۍ او د سیمې مختلف هیوادونو ته انتقال شي. مونږ د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې په ملي کچه او په محلي کچه د یاد بندر د ترانزیت کولو د فارق قوي اراده موجوده ده او په فرصتونو باندې کار کوي، بل خواله دا دی چې اوس پاکستان طرف هم په دې پوه شوی دی چې غلام خان بندر د دوی د یاد سیمې چې هغه د افغانستان سره وصل کوي په اقتصاد باندې نهایت رول لري. د دوی اقتصادي وضعیت کې په وروستیو کې ډیر تغییر راغلی دی او خپل اوس دې ته اړتیا لري چې د افغانستان سره پراخ اقتصادي او تجارتي اړیکې ولري. مونږ په مجموع کې که د افغانستان په کچه باندې خبر وکړو نو ویلی شو چې غلام خان بندر د تورخم او د سپین بولدک په نسبت د افغانانو د فاره د تجارتي اموالو د لیک در لیک په خاطر، حتی د افرادو د عبور مرور په خاطر باندې او له افغانستان څخه د داخلي تولیداتو او داخلي محصولاتو استولو په خاطر چې نورې نړۍ ته واستوي تر ټولو بهترین بندر دی. مونږ د پاکستان د کراچۍ له قاسم بندر نه اموال د تورخم په لار کابل ته رسو د فاصله 1920 کیلومتر ده، ولې کچیر ته عین موضوع د غلام خان بندر له طریقه تر سره کیږي دا فاصله 1553 کیلومتر تر اخته کیږي، اگر چې د سپین بولدک له طریقه یا د فاصله د غلام خان په نسبت کم 422 کیلومتر ده، خو هغه مسیر او د غلام خان مسیر د امنیتي لحاظ د تاسیس د ساختمانونو د زیربناو د انفراستراکچر او د امنیت په لحاظ د سپین بولدک د مسیر سره ډیر فرق کوي. هغه تحلیل چې د غلام خان بندر د مؤثریت او مسمریت د طرح جوړولو په محل باندې تر سره شوی دی، په یغې کې تخنیکی ټیمونو کار کړی او دوی د معلوماتو په اساس باندې غلام خان بندر مصارف ته انتقال د نور دواړو بندرونو په نسبت 6.1% راکم دي، نو بینان په مجموع کې مونږ ویلای شو چې په فعلی حالت کې د غلام خان بندر د ترانزیت کولو د پاره د بل هر وخت په نسبت زیات امکانات، زیات فرصتونه، زیات دلچسپي او زیاته علاقه دواړو خواو د اوسیدونکو او همدارنګ د دواړو دولتونو ترمنځ موجوده ده.
درنو اوریدونکو، بیا هم د وی سندري د اوریدلو لپاره د ماخلو او په تعقیب د غلام خان بندر پاړه د خوست والی او په پاکستان کې د افغان سفیر سرګندونی اورو. اوس هم تاسو وښی یو سندره ته خان بندر پاړه چمتو شوی خبرونه ته وګیاست. دا چې په خوست کې د سیمه ایز ادارې لخوا د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوله پاره کومې تیاریانې نیول شوی، تر اوسه کوم برخو کې ستونزې شته، په اړه خوست والی محمد حلیم فدایی وویل.
له تقریبا یو نیم کال راهیسې د غلام خان د بندر په اړه باندې د ولایتي ادارې او د مرکزی ادارو ترمنځ ګڼې هڅې روانې دي ترڅو وکولای شو دغه لارا هم تجارتی او هم ترانزیت شي. تر دې دمه پورې موږ په ولایتي کچه باندې چې د ترانزیت او تجارت اړوند څومره کارونه وو، له طرحو، معلوماتو، همغږۍ، فرصتونو، ګواښونو څومره چې ول، هغه ټول نهایي او مهمه دا چې په دې کې موږ اوس مرکزی اداري هم له محلي ادارې سره په یو صفحه باندې راولو، تر څو موږ وکولای شو د دغو فعالیتونو پرمختګ له هرې مرکزی ادارې سره په مؤثره توګه باندې موږ تعقیب کړو. د ولسمشر واضح لومړیتوب واضح هدایت او واضح غشتنه د کابینې په مجلس کې چې ټول والی صاحبان دی وی ټی سی لاري او وزیر صاحبان پکې ګډون درلود، ټول ته دغه هدایت وکړو چې دغه لار باید نور تخنیکی کارونه ټول نهایي شي. ان شاء الله په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتي مراحل ټول تای شي. امیدواری ډیره ده، هیلې ډیرې دي، زموږ له لوري کارونه بشپړ شوي. دا یو پروسه ده، دا پروسه کې ځینې فعالیتونه باید د محل په کچه وشي، ځینې حتی د ولسوالۍ په کچه وشي، ځینې د ولایت په کچه، ځینې د یوې ادارې، ځینې د مشترکو ادارو او ځینې د وزارت خارجه په کچه، ځینې بیا د سفارت په کچه، ځینې د ریاست جمهوری په کچه. دا هر تسلسل چې کوم دی، دا تسلسل روان ده او ان شاء الله پر وړاندې باندې موږ ډیر زیات جدي ننګونې نه ګورو. که چیرته داسې ننګونه راځي، ان شاء الله موږ په پلان کې دا لرو چې دا ننګونه څنګه موږ په فرصت بدله کړو. موږ غواړو د محلي او مرکزي ادارو چې څه عمده فعالیتونه دي، دا ټول په یو صفحه باندې په یو خاص زماني موده کې مرکزی ادارو ته د ولسمشر لوري اول ولسمشر ته وړاندې شي، هغوی دغه ادارو سره دا هدایت ورکړي تر څو موږ نور یوازې دا کار وکړو چې دغه فعالیتونه تعقیب، چې کوم چیلنجونه وي یا کوم موضوعات وي تخنیکي چې کله راځي موږ مجبور یو هغه بیا وګورو، مختلف صحي وګورو، ځکه دلته خو مختلف فعالیتونه انجامیږي. نو د هر فعالیت لپاره د هرې ادارې خپل ضرورتونه او اړتیاوې، اما لمړنۍ لیدنه، اوسنۍ لیدنه، راتلونکي لیدنه، دا ټول د یو تسلسل دی، بیکړی فعالیتونه دي چې موږ دغه هدف ته رسېږو تر څو څنګه د غلار موږ هم تجارتي کومې کار.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غلام خان بندر د رسمي کېدو د مسؤلیت یوه برخه په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر شکر الله عاطف مشعل ته سپارلې ده. نوموړی اته میاشتې مخکې د پاکستان لارې هم د بندر ته راغلی و او اوس د دې بندر لپاره په ګمارل شوي پلاوي کې هم موجود دی. نوموړي د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب مشال راډیو وویل،
لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو د غلام خان بندر د ترانزیت او تجارت په مخ د رسمي کېدو لپاره د رئیس صاحب هدایت ډیر واضح، ټولو حکومتي او دولتي ادارو ته په دې په دې اړه واضح هدایت ورکړی. ماته د سفیر په صفات واضح هدایت چې په دې مورد باندې د پاکستاني طرف سره کار وکړ، د هغه هدایت په تعقیب ماته اتمی استمخ کې دلته سفر درلود د پاکستاني طرف سره د خبرو کې په نتیجې رسیدونه ورسته منګه سفر وک اخو مو پوره ولیدل امکاناتو د منګه خپل خوا له ټولو مسولینو سره وغږیدو، دغه په تعقیب مو مرکز ته گزارش لګلې وو اغه برخه چې ضرورت وو چې اقدامات پکې وسی ټول مو پګوته کړیو. خو دا پروسه وګداد د لکه څنګه چې والی صاحب ویلې دا یو تسلسل د دې کارو، کچيري په یو برخه کې هم منګه کار نیمګړې پاتې وی ټول نور برخه زیانمنوي، دا ټول نور فعالیتونه زیانمنوي یا زندوي. نو دا ځل د ما کابل ته راتګ نو وروسته د ریس دی واضح او جدي هدایت په تعقیب بیا زلوالی صاحب او د خوست ولایتي چارواکو او نمائندگانو سره په ګډه ما سفر وک تر څو موږ ووینو چې دلته عملا کوم اجراءات سوي سپاتي سره د چیز په ولایتي اداره کې ډیر پرمختګ وینه. تقریبا 20 موارد دي چې موږ باید عاجل رسیدګي ورته وکړو، په دې کې عاجل فعالیتونه دي، منځبحالي فعالیتونه دي، محلي فعالیتونه دي، چې دا ټول مرکزی ادارې د افغانستان باید د رسیدګي وکړي چې موږ باید د سفر په اخر کې رئیس صاحب ته تفصیلی گزارش سره د ټولو فعالیتونو چې باید تر سره شي دا وړاندې کوو او زه متيقین يم چې رئیس صاحب یو خاص کمیټه دې ته وټاکي تر څو د دې تعقیب وسی که موږ سفر وکړو خو تعقیب نسی مسایل او اجراءات و نسی دا سفر به صرف سفر پاتې. نو د ماهله داده د ولایتي ادارې نه چې زه ډیره متحده وینم او د دې د برخه کې ډیره خاصه توجه لري، ولسی استازي دي کې دلچسپي لري، علاقه لري او تعهد لري. مرکزی ادارې لکه څنګه چې د رئیس صاحب هدایت واضح ده، د ماهله د چ مرکزی ادارې د ټول برخه جدی واخلی او د اوس موارد چې زیات د مواردو ته په وخت رسیدګي وسی. اغه څه چې زه خپل مسولیت کړم له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړي په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلې یو اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې دي، یعنی دا تنا د خوست ولایتي ادارې یا په دې ساحه کې تنا د مونږه مشکلات نه دي. اخواتم دا موارد پاتې تیر ځل چې ما سفر کړی وو اوغوی دا شی لست برابر کړ اوغوی ما ته اطمینان راکړی چې ډیر ضرب اوغوی خپل چارې ترسره کړي. د مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یا د اجرا کولو ضرورت ده اغه مو لسکړي ان شاء الله ډیر ضرب وجرات ما بولس مشر سره شریک سي. دا پروژه نتنا چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري. د دې سیمې د دې زون د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ 401 کیلومتره نزدیکیږو د دې لارې په خلاصېدو، نو د دې پروژې د عملي کېدو په مخ کې به خندونه وي، بازی مافیایی کړی به وی، بازی نور خندونه به وی، خو موږ به په ګډه د ولس د استادو سره، د ولس مشر د خاص هدایت په پرانا کې د ولایتي ادارې سره کار کوو تر څو وتوانیږو د ټولو خندونه لمخې لري کوو او عملا موږ ووینو چې دا لاره د ترانزیت لپاره او د تجارت لپاره خلاصه ده. د ما هیله دا ده چې د سیمه کې لکه څنګه چې موږ وینو د دې سیمه خلک ډیر زیات لیواله دي، حتی د دې سیمه د امنیت کولو لپاره لیوالتیا ښودلې. اوس موږ قومي سپینګیرو سره ولیدل، زه چې د جرات مابو لس مشر تعهد او خاصه توجه دې ته ګورم، د ولایتي ادارې توجه ګورم او د ولس توجه ګورم، نو فکر نه کوم چې دا واړه غټ خندونه دي د مانی وګرځي چې نور د موږ پرمختګ ونه کو. اوس د دې وخت ته چې موږ عملا پرمختګ ووینو، موږ به په ډیر نږدې راتلونکي کې د اپاپس غونډه د پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپږ میاشتنی همکاریو او د مختلفو برخو کې د پرمختګونو د څیړنې غونډه ده. د هغې په راتلونکي غونډه کې چې په افغانستان کې به ترسره کیږي، د ماهیله دا ده چې موږ د مرکزي ټولو مربوطه اداراتو سره په ګډه نتیجې ته رسیدلي یو تر څو په دې مورد توافق ولرو، او موږ به په دې لپاره به بیا کار کوو چې تاجران دا خبره کې دخیل سي، ځکه دا لاره ډیره نږدې ده او یو بدیل لاره کېدای سي. موږ همیش لکه څنګه چې ولسمشر وایي چې په اتصال د منطقي اتصال لپاره موږ کار کوو، نو د منطقي د اتصال لپاره بدیل لارې مهمه دي، خصوصا اغه لارې چې فاصله لندوي د بدی مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دی وصل یو بل موثره لندلاروي، نو دی کې هم پاکستان لیوالتیا لري، البته مشکلات سته خو په پرنسپ کې منګه نتیجه تر رسیدلی. یو عاجل اولویت دا ده چې اوس چې د لاره بند ده د عاجل خلاص شي، او د منځمهالي وخت کې منګه د ترانزیت او د تجارت لپاره د لاره خلاص کو. وخت مهالي کې مو البته دا یو پلان ده چې د خلکو په مخ دی تګ را تک لاره هم اوس موږ په تخنیکی مسایلو کار کوو. اغه تخنیکی موضوعات چې دلته دي د وغو د حل لپاره کار کوو. دا موږ چې 20 موارد ذکر کړی دي، دا ټول تخنیکی موارد دي، نو فکر کوم چې ډیر زیات پرمختګ شوی ده او ان شاء الله ډیر زر به خبر ولرو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو څخه د غلام خان بندر په اړه چمتو شوی خبرونه واوریده. هیله ده خوښ شي بموي. ستاسو د ټولو د خیر وختیا په هیله د دې خبرونه پای ته رسیدو. خو له تاسو مو هیله ده چې د مشال رادیو نور خبرونه هم خپو مینه واوري، خو وختونه ولري او د کورونا وایرس څخه دې په امن وي.
مشال رادیو د اوریدونکو د پیښور ایڈورټس کالج د خیبر پختونخوا یو تاریخي تعلیمي اداره ده چې په 1920 کال کې جوړ شوی و. د ادارې په تیر سره د پاسه یو پیړۍ کې ګڼ زده کوونکي روزلي چې د سیمې په سیاسي، اقتصادي، ادبي او هنري برخو کې خورا زیات خدمات ترسره کړي. په ایڈورټس کالج کې د زده کوونکو تعلیم او روزنې لپاره بیلابیل ټولنې جوړې دي چې پکې یوه پښتو ټولنه ده. شاهین بنری په خپل راپورټ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې چې په کالج کې د زده کوونکو د یوې هنري او کلتوري غونډې په موسیقۍ او آوازونو پیلېږي.
دا د پېښور په تاریخي ایڈورټس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورټس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورټس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغاني کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغاني صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطر فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پختو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټی په ادبی محفلونو کې برخه اخسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټی ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه والے سره دا خبرې داسې کېږي چې د تر پښتو یو دغه پکار دی، یو دغه پکار دی، یو ځای پکار دی. دا سبجیکټ از ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغه سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې جبې خو د جبې سره مطلب لکه د جبې خپل یو کلچر دی، دا غیر ګروت تپاره یو خپل یو کیسه پیښه. نو دغه شانتي د پښتو سړي جوړ شو ابجکټیو دا چې دا جبې مخ په وړاندې لاړ شي. چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو په ډېر زیات سپیشلی سکولز په ډېر زیات انجوې کو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلسوا اتیم لسیزوا چې د پښتو سوسایټی د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو. نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه به تیم چې دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو
شرابو دادو زخبے کا انام دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان پخواڑم ہر روز بیادا ہوما نر لڑ دا مخانا دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان دا پختو سوسائٹی دا کار او زیار پاڑا وائی چی دا کلتوری او ادبی میلو سر سرا ٹولن پلان لری چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکي د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قامي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دے دے. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغی کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغی د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغی کم مظاهر دي د اغی یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغی کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشرو. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشرو ټاک او د غلطې د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شینو، موږ وړي وړي مشاعرې د کالج په حال کې جوړې کړې. کالج د ماسلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
خیر د پختنو نا او د پختو د پارا دنیا میں